نور مطالب هم لرو. پیل لخبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معین فاضل سنچرکی د چنګاښ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان له جګپوړي سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر آژانس د خبر له مخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هوا درسنیو کارکونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکی پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یو اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري، د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت په تجربه ځمکه که ده یو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایي ژبې د بورسونو او د انسټیټیوټونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انسټیټیوټونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیغلوټ یاسمین چې 18 کاله عمر لري، هر ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړوکي دبلی سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې دوه ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاریالې په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د څو ساعتونو په مخه له وږو واخلي. د دې پیغلوټې د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخیستي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د یاسمین ورځنی ژوند د ژاولو په پلور لو پیلېږي. دا یو ولس کلن انجلی د یوې 15 کسیز کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې دوه ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند له ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاده یوسي. د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه نجونې دي چې په ښار کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دی چې دغه نجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو منبع بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نورو ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو معاش ورکوو. تقریبا شپږو میاشتو وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورونو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د ګیتار رغول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی، خو دغو هیلو ته تر رسیدو د یاسمین هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې په دې پوښتنه پیلېږي.
په خوست کې د فرنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعري سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي او نن سبا د تیاتر او سینما برخې ته توجه ډیره شوې ده. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله الو خیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي په خوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکزې نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ باندې ادبیاتو روح ته خلک برخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم دیات ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناسته کلیوي خوا د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر ورسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثر او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګي او مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالی او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودي. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډېر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مو سفر لرلو، ننګرهار ته مو سفر لرلو، کابل ته مو سفر لرلو. دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. کچېرې دې برخې ته زیات توجه وشي دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادرشاه کوټ او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عناناتو نه ځان خبر کړي تر څو یو تصمیم ونیسي. هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري دی په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغېزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ اثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د ادرې په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلي وي. د دې سرلاری اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبی راډیوي مجله کې تر تره میلمه کړی. دی تر دې مهاله ګڼ نثري او شعري کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو، ولی په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بېلابېلو برخو بحث کوو، خو لومړی به یې د شاعري نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب، په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایو.
مننه تپان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لږ غزه یې راته ووایي، څوم کال وو، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دې څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 9 کاله کېږي چې شعر لیکو او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره ده. د اکثر شاعرانو زده پوښتنه کېږي، دوی وایي چې د شعر مینه له ماشوم توبا راهیسی وور سره نو موږ هم مینه د ماشوم توبا راهیسی او شاعری تر لنه کار کیږي چې شعر لیکو او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلات او طبیعي منابعو ډیپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډیپارټمنټ کې د استادي دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب په شاعرۍ راته وغږېږئ، کله داسې لومړنۍ شاعري کوله اوسنۍ شاعري کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي په خپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعري چې ګورم او اوسنۍ شاعري چې ګورم ډېر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنا لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعري کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول کافیوار نظمونه هم لیکو او سلوریزم هم ځینې لیکلي دي او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعري کړې ده. او د معنا په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعري کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د په یو اصطلاح باندې د شعرو د چکچکو شاعري وه یا د شعرو د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر دپاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکینی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته وبه وایم. او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم څنګه دا غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام، آن لا هغه وخت چې موږ انسانان وو په سکون او په رڼا کې به روان وو. نو ملګرو شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، ګمراهۍ کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللي هغه لار هم موده کېږي چې له موږ ورکه شوې، اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهېږم چې لاره نوره نشته او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی، آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډېر مو دلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده، ګمان نه کېږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسې مانیز حالت یاد که، په شاعري کې خلک جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، که چیرته د شعر موسیقیت ته ونه ګورو، جوړښت ته ونه ګورو، دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمی دي، د شعر لپاره لازم ارکان ته که چیرته متوجه نه شو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مراعت نه شي، نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي او شعر موسیقي ونه لري، نو دا شعر موږ شعر نشو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول که چیرې مفاهیم پکې مراعت نه شي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شعر نیمګړی ده.
تاسو یو غزل راته ووایئ یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو، حرارت د عشق مو هیڅ ور پکې نه کړ، سرد مهری وا زندگی د کتابونو، تقاضې راغلې د نوي د دننو، سړکې وکړې پخوانیو پر هرنو، زندگی وا هدیره د ارمانونو، دا لیکلې په لوحو د قبرونو، لیونیو لدرک پورته تزادونو، ژوند را ساتي د زکومو له جامونو، سرودونه ازادۍ غږوي چاتم، کانکړي یو شرنګا د زنجیرونو، پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي، محرومی چرته روان نقابونو، غمخوری ته نشته لار د عالمونو، موږ ته ویږو لاروی تر نمونو.
لاروی صاحب، تاسې ډېره شاعري کړې ده، د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې، د سرتیری ځانګړي نظمونه مو چاپ کړي، د سرتیری یا د دهقان دپاره تاسې څه شی لیکل، ولیم لیکل، هدف چې شی ده؟ تا ویلې زه شاعري دي پر ادب لرم، هغه ادب کرا ته روښانه کړه.
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یو داسې محرومه طبقه ده، داسې یو قرباني شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت، په کوم اخلاص باندې چې جنګیږي، هماغه اخلاص همدې سالار او همدې کومندان او همدې هغه پکې وژلی ده. ما د سرتیری او کوم ژوند چې ده، د کوم روحیات چې دي، د دې لپاره مې وړه د نظمونه ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و، د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره، د سرتیری انساني مینه، هغه عاطفه، د خپلو اولادونو سره علاقه، هغه د دې ژوند او مرګ، دا ټولې کیسې پکې راغلي وي. او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه، یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډېر ځورېږي، ډېر دردېدلې دي، او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي. خو دغه غریبکاره یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده، او دې ته په درنه سترګنه کتل کېږي. همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډېر خبرې هم په دې شوې دي، خو بیا هم محرومه ده، او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي. دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي، او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور، خپلې مور، خپلې مېرمنې، خپلې ورینداري او هرې ښځې سره مینه پیدا سي، او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی ده، له دې حالت راووزو، دا د جهالت، د نفرت، د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو، او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري، یو انسان ته پکار ده، همدغه ژوند ته راوګرځو، او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو، او دا حقونه ور په ځای کړو.
د هدف په اړه راته ووایي، او یو نظم در ناورو، ځکه زموږ وخت کم دی، او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي، یا ډېرې خبرې ستا سره په شاعري وکړو، بیا په بل مرکه کې کوو. خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته وایي، یار څه ستا خوښي هغه راته ووایي، او هدف دې راته روښانه کړي د شاعري په اړه. ستاسو ویلې مانیز حالت ته لاړ،
او همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعري ما بېله کړې ده، د کفرستان په نوم باندې، په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند د هدیرې یو ژوند ده، په قبر کې یو ژوند ده، د دوی ټولې چیغې تربت دي، د دوی ټول فریادونه تربت دي، او په هیڅ وخت کې زموږ مور خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې، او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي. حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ده، د دوی شرعي مهر ده، دا موږ نه دي ورکړي. نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده، په ډېر بد حالت کې. د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږي، خلک یو څه عاطفي شي، او له خپلې همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي، په دې اړه ما شاعري کړې ده، او هدف هم همدا ده. نو یو لنډ نظم به ووایم چې د قبرستان لومړی نظم ده. لومړی شپه مې د انسان په نوم شروع کړه، توره شپه مې را نازله په تندې دام، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حقه، مور مې کړې نن څه بل شانته به دیدام. لومړی شپه مې د خپل کور لپاره غم شوه، چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي، د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم، زما کور بلانتی په دې سبب وي. لومړی شپه ده او د قبر عذاب داسې، په زانګو کې مې د خپل ژوند واهمه ده، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حقه، دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده. دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډېره مننه لاروی صاحب له دې نه سي ازادي راډیو ته د وخت ورک. مونږ تا نه بیا مننه کوو او دا تمه لرو چې په راتلونکي کې هم د ازادي راډیو په ادبي راډیو مجلو کې تا سره بحثونه وکړو او د تا په نثري او شعري کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپه نشنه له تا هم مننه او له ازادي راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډېره مننه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځئ ورته غوږ بشو او وابورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ور لغاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی نه وو، مشره لورې اسانتینا نومېده او کشرې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر په قهر کېده. کره ورځ به یې د کوټې ور پورې وو، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې اول به یې چوکیو ته کتل. پښنی چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا خودله چې چارې سمې روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او پسری باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یوه ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې پسره چوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوې دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، قصه د نور کله غندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قومندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قومنده مې چاته وسپارم. مشره یې ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کور او دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه شم کړی. پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، تو خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته بستنېږي. آسانتینا شرط ومانو او پاچا خپل یبه اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاري کوي، سمدستي کور ته ستنه کړي. شاهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې اغوستې وي، په یو اړخیز سین باندې کېناسته. داسې چې دواړه پښې یو لور ته وځړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړی آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وی، د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباري سړی تونینو ورباندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هر ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا هم دا اوس د ښځو د کار د څرخی خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دستانه کړم. دوی د اسونو مخونه راواړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشر شاهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشر شاهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته ویې ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قومنداني په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه: نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شي. کشره یې لورو پلار ته وویل: پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه. زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراضه شي. پاچا راضي شو او فنتا چیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. تونی نوی څنګه ته پخپل آسروان وو او نور لهکر ور پسې وو. دوی چې د کڑکو زنګل ته ورسېدل تونی نو غوګونه څکړل چې شاهزادګۍ ته دلته د خزو د ژوند خبرې ور یادې نشي. خو له زنګل پورې وتل مګر له شاهزادګۍ داسې خبره وان نه ورېده چې د خزو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لخکر سرحد ته ورسېد. شاهزادګۍ وویل د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی وو. د چې څنګه په فانتا سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل د دومره لوی لخکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فانتا ورته وویل زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فانتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لارې ولټوي. فانتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی. ورته ویې ویل مورې ما د دښمن د قواوو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل وسله کوټ ته یې بوزه. که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فانتا وسله کوټ ته بوتله. فانتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فانتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې یې ونیول. منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی. ویې ویل مورې مېلمه خو له وسلو سره داسې پخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کیدای شي، نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل باغ ته یې بوزه. که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. پاچا او فانتا د باغ نندارې ته لاړل. شاهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې یو یا سمن ګل راوشکاوه، بوی کړ او د غوږ شاته یې کېښود. زلمی پاچا ډېر پریشانه مور ته ورغی. ورته ویې ویل مېلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی. نو ورته ویې ویل د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فانتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی بي. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو. که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فانتا ته د لامبو وویل او فانتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لامبو ډېره خوښېږي خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فانتا له ځانه سره راوستي سړي تونی توته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فانتا چیرو زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې او اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسه او ولامبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، تو خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راسه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربی نور هم رانږدې شو او تونینو راپیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کوو چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلي وو، ته راشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند، بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته به یې ویل، زما ګمان غلط نه و، د ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري، ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده، له پلاره سره یې ډېر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنی په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار لمړنی وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړې لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي، د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې یې وکړې او بالاخره دا دی ناول یې هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودې نیازی مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تمن څوک چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي. کې پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر و چې زما دپاره یوه غټه دروازه واغځي کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم. کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غسینه فارغه شوې ده یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه استاد ته مې ورکړله استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي میرمن بهیر دا مشته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفي د هغه د مخکې نه بهیر ته تلله نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه هغه ورځې ما ته وښودله بیا ورغلل ما ته بهیر ته بیا دا چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله هغې واقعا زما نثر یعنې د خام نه پوخ که یعنې هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ما ته کومک وکړه د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړه کله چې مې وروسته ولوسته یعنې په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مانی وای چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي یا که ورته ووایي چې دا لیک راته ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي بل وار لیکنه نه کوي وایي نه زه نه شم کولای. نو تاسو څنګه تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي تاسو د خفګان احساس وکوئ او بیا ووایي چې نه زه نور لیکنې نه کوم نه شم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم په ما یعنې د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغه پسند کې عملی کوم ځکه سوچ نقد پذیر یغه ته باندې یو ست زار مرسه یو مقام ته یو ست زار رسول شي.
که د خپل نصری لیکنو پاره راته وای چې څنګه د نصری لیکنې مو آیا مخکې لدین چې تاسو نصر ولیکي نصر مو مطالعه کړی وو مطالعه مورته لرله یعنی له پخوار اورته ماده وای که د تصادفي پروسه وکړه تاسو مخکې نه ماده وای؟
نه اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې ځینې مجلو کې ولولم کړی چې د مکتب دوران کې وم خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و چون کانکور طریقه ورغلم اوله مې دونه شوق نه درلوده مې چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل نو ما ته به یې خوند راکوه ما دا کوشش کوو چې باید زه هم ولیکم زه هم د دې صنف یم د عینه صنف کې یاست یا هم عینه ممکن عینه استعداد موږ کې وین ولې زه نشم لیکلی په دې کوشش کې وم چې زه به ټول لیکم او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات به یو څه ولیکي
تاسو د نثر یو بیلګه تاسو نه وورو نو ډیر به خشي
ولې نه زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی زړه نظرې پورته کا بلې سلام مهرباني سلام څنګه یې مننه وایا څنګه دې زنګ وهلی تا سره مې کار و وایه څه کار ما درته ویلي و چې نور ما ته زنګ ونه وهې دې ته ګوره احسان مې هم در باندې کړی غرور هم ته کوې د څه احسان د مینې احسان هغه څنګه خو ما در سره مینه وکړه ستا مخه مې ونیوله که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله نو ژوند دې در خرابه و بختوره وې چې زه وم نه نو تا اوس نه ده خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دی اها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونې د چا په خو هم نه یې خبر رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول اخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښه ول زه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې راواړه او راته ویې ویل ودرېد زما خوار قسمت.
ډیر زیات ښایسته نثر و وقن د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو سره مخامخ دي هغوی سره ډیر مطابقت کوه. لالپورې که تاسو راته ووایئ چې په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وایسته یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو دیم هغوی په لاره ځئ که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل ښکلي نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم.
ما چې ستاسو نثرونه ولیدل سناسم مطالعه هم کړل په ډېر وړ چوکاټ کې مو راخیستي دي یعنې لنډکي نثرونه ورته ویلی شو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغې تصویر ورکوي
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه و لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدا لنډ لنډ نثرونه لیکي ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږده لیکنه ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم. او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته په خپله خپل نثرونه دونه فکر مې کوي چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ترنه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسلونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم.
ما د دې نثر عنوان مې چې ورکړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کس تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح. دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینی خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي وایي خپل شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
حسم زخمی و د دارو گزار پر ولګید، حس می زخمی و د دارو گزار پر ولګید، ستا تګ یو زلف باد سکه شهر پر ولګید. نور بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، نور بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، واه زړه دا ستا د غتازه ازار پر ولګید. د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، گزار پسترګو د زړه قرار پرې ولګېد. او د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، له یو حسن نراوته تار پرې ولګېد. شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدل خار پرې ولګېد. دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، بس یوه اوښکه رانه لاړه یار پرې ولګېده.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.